روان سي
ډیره مننه نایمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت په هیواد کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو اندیښنه شي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وشنو یو مرکز یې کشف کړی او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان شام محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده وو چې په هغه یو ترکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی دا او 14 نور باندې شوی دا چې شل نفر دي دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو خو طالبانو لا په دیاره څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وشنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پانه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلی او څوارلس مقناطیسی ماینونه پکې موندل شوی دي. په خبر پانه کې دغه مرکز اصلي ځای نه دی شودل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیل مشهور دی سږکال د انارو باغونه ډکو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 متریک تنه رسیدلې دي. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2,000 هکتار د انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 تنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداري ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغي بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزوري په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اګست له 11 راپدې خوا د نه خوړو اعتراض کړی و. د دې ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیان د هغو لسکونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شو. د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه شزید اعتراض پر مهال نیولې دي. د وی اسانا پنوم د بشری حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزي نیول شوې دي. په دغه شار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنگ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدوې بندیز لګېدل لري. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لارې معلومه شوې، خو زیاته کړی ده چې ډیر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نوې چوک زهري ماده مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستګرام داسې عکس هم پوسټ کړی چې شی د برلین په روختون کې له زینې شکته کیږي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تک کوي او پښې لړزیږي. ناوالنی د اگست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. زموږ شاخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د تاوتریخوالو زیاتیدا د سولې د خبرو په زیان بولی.
د اندېښنې وړ ده موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمیدو په موخه د ګامونو پورته کړي.
د کورونې چارو وزارت هغه کس نیولې چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وایي طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی کسان په نخښه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای دې نور په ورزګان کې ولایت کې سولې راولي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځني سپه 12 شپږ نیو او اف ام 0.15 سپه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. خو را بشو د دې خبرونه لمړی خبري موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولې شي. دا اندېښنه داسې مهال شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وشل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې ونې راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچ کې د کموالي پر ځای زیات والې راغلې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسد الله لودین راپورته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبره زیانمنولې شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي رادیو سره خبرو کې هله څرګنده کړه چې ښکېل ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پیل سوی ده، لیکن تاوتریخوال هم ادامه لري. دا ده اندخنه وال ده موگ لدوال الخونه غوالو چه ده تاوتریخوال ده کمه دو پا مخه باید اساسی گامونه پورتکلی.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دی چه پرون شنبه د ملکیانو د مرگ جوبل راپورون اخبارش ول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوی. د پکتیکا امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیږدوله چاودنې شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره دولس ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیر شو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبل ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبل په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې درویستنه پکې وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبې په ورځ یوه نجلۍ ووژله او درې نور ملکیانې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي د پیښې داسې مهال رامنځته شوی چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل تر ته افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د بل افغاني خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوه خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هلي دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. په وروستیو کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې هدفي بریدونه زیات شوي چې اندېښنې پارولې دي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنه دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانې په کابو نیم کیلومتره کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره لا تیر څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځینې مسولین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلی منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. د دغه پیښې جدي پلټنه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخښه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سولې غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس د طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سولې سبوتاش کوي.
د فدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلې او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربند غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی او دا ډول بریدونه په نورو ولایتونو کې هم شوي دي. په د پکتیا په ګاونډي ولایت پکتیکا کې شاوخوا شل تنه چې اکثره یې ماشومان ول د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. همداراز د کندوز په خان آباد کې په هوایی برید کې یو شمېر طالبان او دغه راز ویل کېږي چې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. په غزنی کې هم خلک له هدفي وژنو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزی سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي پر رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر اجي عبدالباري وایي محلي اداره باید دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کیږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کیږي.
دا غزنی چارواکي هم منی چې په دغه ځای کې خلک ترور کیږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښ نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامی شورا ویندوی وحید الله جمعزاده ازادي رادیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه واري نظامی شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګیټ کوي هغې له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په پلازمینه او ولایتونو کې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل شو. د دې وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وای د هوکړه د افغانستان حکومت نړیوال بانک او مرستندوی بنسټونو په موافقه شویده. نور حل د ډیوی نادر پراپور کې
د افغانستان عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص خې پایلې درلودو لامل یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت دی همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبه په ورځ هرات کې خبريالانو ته وویل چې وزارت به د دوی لکارونو سره نه کوي.
د قسمت ځکه مو مسؤلیت
د اړه مونږ غیر دولتي مؤسسو ته د مسؤلیت سپارل د هوکړه د افغانستان د دولت نه وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شو. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت میکنیم.
خغلی عثماني ویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي. په هغو ولایتونو کې چې دا چاري غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوی او سیدونکو راضي دي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکو سمی الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تقریبا نن زمونږ یو شته مرز د چلته مریضم د تداوی لاندې ده. خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلیو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېر ښه رویه کوي، ډېر ښه خدمات تر سره کوي.
دوی شفاخانه په بلخ کې وجود لري چې کار ډېر ښه دی، خلک تر راضي دي.
له دې وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت لنی وکړ سره مخ وو. د کرونا وایروس ازمایښت کې ځنډ، د ازمایښت د تجهیزاتو کموالی، د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په کندهار کې پولیس لا هم د هغې شزی د قاتلانو په مندلو بریالي شوی نه دي چې څو ورځې مخکې په مرموز ډول وژل شوی و. د دې شزی مړی د تیرې چهارشنبې په ورځ د کندهار ښار په عینو مینه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په ډېره بېرحمۍ وژل شوی و. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د کندهار پولیسو د ښار د ولسمي او زیاړون پاینومینه کې د یوې ښځې مړې ومن چې په ډېر بیرحمۍ سره وژل سوې وه. په مرموز ډول د دغې وژل سوې ښځې له انځورونو چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول معلومیږي چې وژونکو د دې ښځې د مخ بڼه ورخرابه کړې. له دغې پېښې شاوخوا څلور ورځې تېرېږي خو امنیتي چارواکي لا هم د وژل سوې ښځې د قاتلانو په نیولو نه دي توانېدلي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د کندهار په ولسوالیو د شهر په اوزو او نه هم په نور ولایتونو کې کوم چا د یاد شځي پاکله دوی ته مراجعه کړي او له همدې کبله د قاتلانو په پیژندلو کې پرمختګ نه دي سوی. د بهیر په وینا د عدالتي پمرسته هم د شځي چیرې د پیژندلو وړ نه ده.
د کمی شځي جسد چې درې ورځې وړاندې د کندهار د ولسمي اوزي پولیسو ته پلاس ورغلی وو د هغه جسد په اړه باندې تر اوسه پورې هم پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې نه د شهر په کوم حوزو کې نه په کوم ولسوالۍ کې او نه هم د کم بل ولایت څخه د دوی قریبانو یا خپلوانو د شکایت په توګه د امنیتي حوزو سره یا د ولسوالۍ د کمانډانۍ سره کوم اړیزه نه ده شریکه کړې چې موږ لاغا در سره دوی د دې شجه هویت تثبیت کو.
په کندهار کې د عدالت تپ د امکاناتو نشټوالي د دې لامل سوی چې د دې قضیه ډیر اخونه هم داسې ګونګ پاتسي. خو د کندهار د امنیتي کمانډانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې په لومړنیو معلوماتو کې ثابته شوی چې دغه شزه تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. په مرموز ډول د یوې شزې د وژل کېدو دغه ډول پیښې په کندهار کې د بشري حقونو د مدافعینو او عامو خلکو اندېښنې راپارولې. د ښځو د حقوقو یوې مدافع عزیزې وطنوال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې ډېر اندېښنې وړ دي. د ښځو سره څنګه دا وضعیت وشي
دا خدا خو نه انساني عمل دی نه بشري عمل دی نه اسلامي عمل دی د هیڅ نو کلمات ودې ته نسو پیدا کولای دا ډیر وحشیانه عمل دی.
محمد عثمان برکت د بشري حقوقو یو بل مدافع دی چې د دې پیښه په اړه داسې څرګندونې لري.
دا جسد چې په کندهار کې ومندل سو واکن دردونکي او ټکانونکي وو. زه شخصا په دې پیښه باندې سخت خواشینی یم او له چارواکو څخه غوښتنه ده څونه چې جر کیږي دا پیښه هر اړخیز تحقیقات باید وسی.
د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې. د دغه کمیسیون د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دولت تجر تر جره د پیښه عاملان ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دغه سي پیښه په کتو سره ډیره خوشحالي څرګندوي. د افغانستان بشر حقوقو کمیسیون دریز ده چې دغه قضایي عاملان ونیول سي او د عدالت منګول ته وسپارل سي او په کل کې حکومت مکلف دی تر څو لومړی کې د خپل ولس او د خپل خلکو ژوند یو ښه مسؤلیت یا خوندیتوب برابر کړي او ورسره که چیرې دغسې قضایه پیښیږي او مسؤله ګڼل کیږي چې د دې داسې قضایه او عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
په کندهار کې له کلونو راهیسې مرموزې وژنې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې په مرموز ډول د یوې وژل شوې ښځې مړۍ په داسې حال کې موندل شوې چې نه یې کورنۍ او نه هم قاتلان معلوم شوي.
او د کندهار پولیس هم لا بریالي شوی نه دي چې د دې شزي قاتلان ومومي. لبل خو د کورنۍ چارو وزارت وای د کابل شهر په یو واټ کې د دونجونو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي درشي کې یو کس لیدل کیږي چې دوی نجونه د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې وهي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند وای دغه دوه پولیس هم احضار شوی دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کابل ښار په یو واټ کې د دوم جنو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه جنې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. د دا هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوی دی. د امنیتي چارو پوه باری آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونه د حمله مخه نیولې وای.
امنیتی ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپل وظایفو د ښه سرته رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډیر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې د دغه دوه نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لاغو سره چې مې تماس ونیول و مې ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه نجونه ورته ویلي چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خبرونه چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپله وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا برازیلی الوتکې ای نهویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نوري سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د شزو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راز عکس خپور کړی او د شزو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وی افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډیر رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو دوه لسیزو کې د غنو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان شزو یو بریا بلل ده او لیکلي دي چې له ګواښونو، ځورونو او حملو سره سره افغان شزو د ولسمشۍ، ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لګډون رانیولې، په ولسی جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکۍ تر ګټلو پورې غن پرمختګونه کړی دي. د مس په باور افغان شزو سختې هڅې کړي او زده کړې کړي چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتو د شزو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د شزو د حقونو مسأله د دواړو خواو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپل واکمنۍ په مهال شزي له تعلیم او کاره منع کړې وي. په اورزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي، دا ور د سوري د پارک د جوړېدو راپور لري. د 2 میلیون افغانۍ په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړ شي. له هغه ځای د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اورزګان او قندار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبري دی شودل پر مهال ویل چې دغه پارک د 2 میلیون افغانۍ فرضښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 2 میلیون افغانۍ تقریبا د یاد پروژې به تر 14 کال تر اخیره پورې یاد پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یاد فیس خپل د رسابي جمهور په رسابي جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نومور کړي چې افغانستان اوس په اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سول راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادی پروژې په پلي کولو سره خوش کاری. د دغه ولایت دوه مخکښ مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې ویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پار کې چې نن دا دې پلي کېږي د سولې په لامه کې خدای دې نور پروزګام کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
تا اورزګان ولایت کې اوس مهال ایواز یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سہولتونه پکې کم دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وسم یو نړیواله موضوع. د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسکي سلګونه شزینه اعتراض کوونکې نیولې دي. په دغه شهر کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کړي.
په منسک کې زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهرې ضد پولیسو سره چلارې بند کړې وه، شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګ یونیفورم یې اغوستی و، په بیړه سلګونه ښځې د پولیسو موټرو ته پورته کړې. ښځو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوي او ګرځېدلې منع شوي دي. ښځو دا چغې وهلې چې له یاده به ونه باسي او بخنه به ونه کړي. دا د ښځو تازه مظاهره وه. دغو ښځو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې له 26 کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې بلاروس کې د اگست د 9 په ټاکنو کې ځايي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منسک کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره خزی دي. په دوی کې د ولسمشری ټاکنو نماینده سویتلانا تخانوفسکایا او د همغږی شورا غړي لکه ماریا کلسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو لپرونی مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې له لارې را رسېدلي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي د مذاکراتو له دواړو خواوو غواړو چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او د سولې خوب مو رښتیا کړي. شفیع الله ساروان چې زما غونې څاروانې تخلص دی د هلمند څخه لیکي د سولې روانو خبرو ته هیلمند یو. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي سوله مو ارمان دی، الله دې نور هیوادونو نور هیواد ته سوله راولي. او د نورستان څخه له ما ول سوالی څخه قاری محمد مدنی هدفي وژنې جنگي جنایت بلل او د انساني کرامت خلاف کار بلل. لدې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو، 8:30 شوې. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شلتنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د پکتیا والی محمد علیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په یو ورخیز ډول د ایران پر ضد ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولګول. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړ نسرین ستوده د زړه په ناروغي بستر شوې ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لار معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډیر وخت به ونیسي. او د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. سمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ صفه دول شپږنی وی او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفاوري. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت صدې خو مخې تر حقیقت صدې تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په یوې بلې خبرونه کې موزه همایون هیواد په خدمت کې يم. دا ونې د سولې په روانه پروسه کې د ځوانانو په وړاندې خبرې کوو. آیا په دې پروسه کې د ځوانانو غوښتنو ته پام شوی؟
هغه ډول چې هیلوه د مذاکرات په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شو.
د سولې سيزوله جګړو ورسته د ځوانانو ترمنځ شته او قضیه او فاصله څنګه ختمېدلی شي؟
مهم هم دغه ده چې بل سره کینی واوري وزغمي یو بل سره ومني
او خپل ځوانان د سولې او امن دراتک په برخه کې څه کولای شي.
زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت فکرونه رامنځته کړي.
لهار البشت جنازه
امریکا او طالبانو د سولې لټړون ورسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی ټاکل شوی او د دواړو خو تخنیکی او داړي کوټیمونه اوس د مذاکرات لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. خو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو سره هم حاله په افغانستان کې لا هم جګړه په شدت روانه ده او هر ورځ کورونو ته تابوتونه روان وي چې ډیر قربانیان یې ځوانان دي. خو د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي سره له دې چې پاتیرو کلونو کې ډیر ځوانان په جګړې کې قرباني شوي، د سولې په مذاکراتو کې داسې فعال او خپلواک ځوانان نه ویني چې د دې طبقې غوښتنې هلته مطرح کړي.
دا ډیره واضح ده چې په روانه جګړه کې تر ټولو لوی قرباني ځوانان ورکوي، خو هغه ډول چې هیله وه د مذاکراتو په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شو. بیا هغو ځوانانو ته چې د منځ خلک دي، په لوري کې نه دي، په هیڅ خوا کې نه دي، چې پر میز به د عامو افغان ځوانانو استازولي سم کړای شي، د هغوی هیلو ته به ښه انعکاس ورکړای شي. باوجود د دې یو مجبوریت دی، د افغانانو دا یو مجبوریت دی چې اوس ساده خبرې روانې دي، مجبوریت دی چې وایې منو.
لیکوال عبدالحمید ظفر وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې له ناستو دواړو خواو څخه د ځوانانو لویه هیله د اوربند کول دي. اوربند به سبب شي چې په دې خاوره د ځوانانو وینه نوره توی نه شي.
په دې شرایطو کې سي د سولې خبرې روانې دي، لومړی هغه دا رسې اوربند کې دی. اوربند ګټه په دې کې ده چې هغه ځوانان سیالته په جنگ کې دي، په کلو کې نوغي ته د زمينه برابرۍ سترغو خار ته راسي. دغه فرصت برابرۍ ځوانانو ته سترغو د افکارو تبادله یو بل ته تګ راتګ، نو دغه تګ راتګ د خپل جیوب دی بل دی زغملو زمينه برابروي. یعنی دوی وسکل سي څوک وایي مو سوله کو دا په دې معنی باندې چې هغه مشروعیت دی جنگ، هغه تقدس دی جنگ، هغه لمنځه ځي. کله مونږ تفاهم ته رسیږو، کله چې مونږ هغه تر نو جګړه د سل لپاره.
مدني فعال شکر الله لیوال وایي د کلونو جګړې ځوانان سره لري کړی او په دوی کې د یو بل په وړاندې زخم کم کړی، خو هغه زیاتوي که ځوانان یو بل له ټولو تفاوتونو سره ونه مني بیا به هم سوله یو خیال وي.
مهم همدغه ده چې یو بل سره کینی واوري وزغمي، یو بل سره ومني. د مشرانو پر کچه باندې ځان نازه سره تحمل موجود دی، یو بل سره کینی خبرې سره اوري. څو جلسې متوتره شوې دي، ولې چا چې په دې خاوره کې، په کلی کې، په وطن کې، په ولایتونو کې جنگ تو ساتري د ځوانان دی. او مهمه دغه ده چې دوی یو بل سره ومني. دلته که منل موجود نه وي بیا هم هغه د فکرونو تقابل سره منځ کې راشي، دا جنگ هیڅ وخت سره نه دریږي. جګړه سراسر تباهي ده، جګړه تاوان ده، جګړه کې وزل دي، جګړه کې د شتشته مونږ لاس ورکول دي. ځوانان باید په دې باندې فکر وکړي چې ولې موږ نور په قصد خپل کورنۍ، خپل ځان، خپل سیمه بدبختی ته ورکو، نور موږ مشکلات را پیدا کو. اوس ډېرې کورنۍ دي په دواړو خواو کې، هغه د کور مشران لاس ورکړي دي. نو که چیرته سوله راشي، د دغه کورنۍ تر څو بل سرپرست پیدا کړي، دغه باندې کېدای شي دوه لسیزې، درې لسیزې وشي، دغه بیا بې سرنوشته پاتې سول بل مشکل شو. په زرګونه، په سلګونو دا رقم کورنۍ موجود دي. نو همدې له امله باید ځوانان دا سوچ ځان سره ولري، د سولې خبرو په شروع کېدو سره نوره جګړه ودروي.
د عبدالحمید ظفر په وینا ځوانان چې د کومو ډلو ایدیالوژیو او فرهنګونو د حاکمولو لپاره کار کوي، د جګړې په نسبت دا کار په سوله ییزه فضا کې په ډېر ښه ډول کولای شي.
هغه څه چې تحمیلي وي هغه بقا نه لري. مثلا یو څوک خپل نظر په بل چا باندې تطبیقي، په زور، په جبر باندې، یعنی تاسو نظامونه وکتل په خلکو باندې په زور باندې خپل شعار تطبیقول، دوی یو نتیجه نه دور کړي. یعنی کچیرې یو څوک غواړي سی خپل تنظیم ته، خپل حرکت ته، خپل هغه فکر ته کار وکړي، نو هغه په سولیز فضا کې کار کولای شي، هغه په فکری لحاظ کار کولای شي. اوس مثلا تاسو وګورئ په افغانستان کې مختلف ګوندونه دي، د مختلفو فکرونو لپاره کار کوي. نو دوی کولای شي سی نسبت لغه جګړې حالات څخه په تحمیلي وي، هغه خلک منیم نه، هغه موقتی وي. کله سی نظام لړ هغه د تا کوم قانون سی په خلکو باندې د بزور تطبیق راغ نه عملی کوله، مګم ک چیرې ته په سولیزه فضا کې د خپل فکر د صحیح نشرولو په اساس باندې کې، نو هغه به عمری تاسو سره په مغه تنظیم کې ولاړی، د غل پر مبارزه کوي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي په اوس وخت کې اړتیا ده چې ځوانان راپاڅيږي او په خکلو غړو فشار راوړي چې د افغانستان وګړه جګړه پای ته ورسوي.
دا وخت جګړه روانه ده او شدت یې اخیسته دی او ظالمانه جګړه روانه ده. نو دا وخت ټولو خلکو ته او بیا په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې ځوانان تر نورو فعال دي، موضوعات ژر درکولای شي او ژر راولاړېدلای شي. د هیواد په ټولو سیمو کې راولاړېدل پکار دي او د دې جګړې خلاف قوي آواز پورته کول پکار دي. یعنی په کمزوري آواز، په پاشلي آواز، نه طالبان دا خبره اوري، نه حکومت دا خبره اوري. نو ښه خبره دا ده چې یو قوي جبهه رامنځته شي او په دې کې ځوانان تر ټولو مخکښ واوسي او دوی راولاړ شي او دوی د دې جګړې خلاف، د دې ناروا او ظلم خلاف آواز پورته کړي.
لیکوال او شنونکی مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې ځوانان د سولې په برخه کې ډېر څه کولای شي، او دا کارونه به هغه وخت لا نور هم ګټور وي چې د شبکو په چوکاټ کې وشي.
لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي، هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکي او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وټولو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغه ته ورسي، هغه دې ته اړباسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړې شي، دا غو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغه اړباسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځي. د دې ترڅنګ ز فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ کومه کرکه پیدا شوه، د داخله منځ وړلو لپاره ناست جوړې کی، مباحثي جوړې کی، جرګې جوړې کی. د دې لپاره ز فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو، بیرته را جوړ کو.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبري کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې، له جګړې وروسته د ځوانانو ترمنځ شته وقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي، او خپل ځوانان د سولې او امن د راتګ په برخه کې څه کولای شي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پالیسۍ له رئیس حضرت الله شریفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. شریفی صاحب، د سولې خبرې روانې دي، خو په دغه پروسه کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوي؟
د سولې په پروسه کې ځوانان ته ونډه ورکول سوې ده، ولې زموږ غوښتنه ده چې دا ونډه زیاته سي. دغه جنگ چې دغه اکثریت ځوانان دي، ځوانان قرباني زیاته ورکوي، نو باید ځوانان ته زیاته ونډه ورکړل سي.
د ځینو ځوانانو خبره ده هم چې مثال په دغه پروسه کې هغه ځوانان چې ډیر فعال دي خبره کولای شي، هغه نه دي تللي، یعنی هغه ته وخت نه دی ورکړل شوی، پر ځای هغه کسان تللي چې هغه مثال د سیاسي ډلو سره یا له سیاستوالو سره اړیکې لري، د هغوی خپلوان دي.
دا هم باید موږ ونه وایو چې حتمانه باید عمر د 13 نه تر 15 کالو پورې. موږ ډیر رهبران لرو چې د هغوی فکرونه ځوان دي، دوی ټول د ځوانانو لپاره کار کوي، د ځوانانو د خیرازۍ لپاره کار کوي. په ټوله کې باید هدف دا نه چې باید حتماً د دوه عمر تر د 13 نه تر 15 پورې، بلکې هر هغه څوک چې د ځوان د پرمختګ لپاره فکر لري، د اداراتو د ځوانولو لپاره فکر لري، دغه ډول ځوانان باید ګډون وکړي. په دې کې شته دی په اوسنی آیت کې ډېر تکړه تکړه ځوانان سته. ما د دوی خبرې د څو ورځې واورېدلې، ولې مخکې د دنه چې د ځوانان لاړ شي، دوی زموږ سره مشورې کړې دي، موږ نور ځوانان ورته راټول کړي، د ځوانانو نظریات دوی واغستل. څو څو ځلې موږ د جناب ریسپ سره، د سولې وزارت سره، د مدني ټولن سره، د دوی منسجم انسجام موږ را منځته کې بیلاړ، د دوی غوښتنې موږ د مذاکره کوونکي هیئت سره موږ دغه موضوعات شریک کړو. په دې باندې کار شوی دی، ولی دا ډیره مشکله چې ټول ځوانان لاړ سي. دوی د ځوانانو نظریات غستري، موږ یو دولس ماده یې سپری کړل، لیک دوی ته ورکړ، د سولې په اړه د ځوانانو کوم غوښتنې چې وي، ترڅو د ځوانانو اولویتونه په پام کې ونیسي.
په دې دومره وخت جنگ کې ځوانان په دې خپل وخت تیر کچل، یو بل کرک وکړل، یو بل سره وجنګیدل، او حتی د یو بل وړه خبره هم نشوي زغملای. ځینې کسان په دې خاطر مو وجل چې د دوی غونډې فکر نه درلود. اوس چې دغه پروسه روانه ده، څنګه کېدلی شي دغه کرکې وقدې چې جګړې د ځوانانو په زړونو کې رامنځته کړي دا ورکه شي، او دوی د یو بل تر څنګ کېني، یو بل واوري، او سره له فکري مخالفتونو یو بل ومني؟
څو برنامه چې موږ پر لار هم لرو، ولې غوښتنه مو ده چې نهادونه او مدني ټولنه موږ سره مرسته وکړي. دا هم پوهاوی برنامه چې دیو بل څخه سالم درک نه لرو، سالم شناخت نه درلودل دي. نو چیري سالم درک یو بل څخه ولرو، د عامه پوهاوي برنامه جوړ کړو، د دوی ترمنځ د تجربو د شریکولو پروګرامونه، د مشاعرې، کانفرنسونه، سیمینارونه پر لارو اچو، ان شاء الله موږ په راتلونکي کې د تاوتریخوالي څخه یو پاکه جامعه ولرو.
یعنی سوله باید په زړونو او ذهنونو کې هم وشي. خو خپل ځوانان څه کولای شي اوس دغه پروسه روانه ده، دوی که په کلي کې دي که په ښار کې دي، څه کولای شي؟ د دوی مسؤلیت څه ده په دې برخه کې؟
په ټولنه کې غټ مسؤلیت ځوانانو دی. د سولې په پروسه کې دوی ډیر څه کولای شي. د مثال په ډول د سولې په پروسه کې دوی د سولې پیغام رسولی شي. ځوانان چې د پیغام پر رسولو کې مرسته کولای شي. مثلا وګورئ د نورو نړۍ ځوانان، هغوی که هر مسئله په دغه کې راځي، هغه مثبت طرف باندې هر ورځ په سوشل میډیا کې یو پوسټ کوي. نو زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت پوسټونه وکړي، مثبت فکرونه رامنځته کړي، مثبت فعالیتونه وکړي، تر څو موږ ښه ټولنه ولرو.
ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید ظهیر معلم او تاسې حقیقت صدای خبرونه اوري. خارج افغانستان یو ځل بیا د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وبا د مخنیوي لپاره بیا څه تدابیر لري؟ هغه اندېښنې چې له کبله شاید یو ځل بیا افغانستان د دې ویروس له ګواښ سره مخامخ شي څه دي؟ پر همدې موضوعاتو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لوایاند ډاکټر اکمل سمسور صاحب سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب، خره غلاس خبرونې ته اجازه راکړئ چې زه ورسره پوښتنه یو ځای وکم. په افغانستان کې د کورونا وبا دویم د بیا ځلی راتګ ګواښ څومره جدي دی؟
زه سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. فعلاً د کورونا د دویمې څپې احتمال زیات دی. نورو ملکونو کې که موږ وګورو، هلته وخته نه شروع شوې ده، او د دې احتمال شته چې په ژمي یا مني کې په افغانستان کې کله چې هوا سړه شي کېدای شي دویمه څپه په افغانستان کې هم احتمال شته. که احتیاط ونه شي دویمه څپه په افغانستان کې هم شروع شي.
کومې اندېښنې دي حداقل چې دا ګواښ رامنځته کړی دی، شاید افغانستان دغه نیټه چې تاسو یاده کړ چې منه یا همژمي کې یو ځل بیا د وبا له ګواښ سره مخ شي؟
خو یو لوی اندېښنه دا ده، کله چې هوا سړه شي، د هوا د سړېدو سره د ویروس خپرېدو احتمال هم زیاتېږي. ولې ویروس ډېر خپرېږي؟ دویم په سړه هوا کې، چونکه مونږ په ګرمو خونو کې ډېر څه ډېر تعداد خلک په ګرمو خونو کې را یو ځای کیږي، نو کله چې د خلکو یعنی زیات تعداد خلک په لږ کمه فاصله کې یو بل سره نږدې ډېر مدت لپاره ژوند کول شروع کړي، نو دام د ویروس انتشار زیاتوي. نو او بل خبره دا ده، بل یو علت چې په ژمي کې معمولا په افغانستان کې په ښارونو کې هوا ډېره ککړه وي، او ککړه هوا د انسانانو تنفسي سیستم له مشکل سره مخامخ وي، او دغه مشکلات د کورونا په موجودیت کې بیا یو یره یا اندېښنه موجوده ده چې کېدای شي ډېر خلک هغه امراض یا مرض د کووید 19 په ډېرو خلکو کې شدت زیات شي. او اخیری خبره دا ده چې د کورونا ترڅنګ معمولا په منی او ژمي کې یو بل ویروس چې د انفلوئنزا یا د ریزش ویروس ته هغه راځي، نو د ککړې هوا، د یخې هوا، د انفلوئنزا ویروس د موجودیت، او د خلکو په یو ګرمه خونه کې یو ځای کېناستل، پاسېدل، ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي چې
یو در ټول لوی ګاښ تجمع یا راټولېدنه ده چې په ډیری هیوادونو کې مخنیوی کیږي. بدبختانه باید ووایم چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت که څه هم د محدودیتونو سره کرکټ ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې لیګ ترسره شي، مګر هغه شرایط چې تاسو وړاندوینه ورته کړې وه په نظر کې ونه نیول شول. یوازې د چهارشنبې په ورځ چې د دې لویې پایلو به وه، تاسو ولیدل چې زرګونه تنه بیل دي چې واټن په نظر کې ونیسي، ماسک واچوي، سره نږدې وو. فکر نه کوئ چې دغه ګواښ خپله یو ډول لاره ورته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم برابره کړه؟
خو د افغانستان امید روغتیا کوم سپارښتنې چې د کرکټ بورډ سره شریکې کړې وي او یو طرزالعمل چې کرکټ بورډ د افغانستان د امید روغتیا سره شریک کړی وو، په هغې کې دا بیخي واضح لیکل شوي وو چې ټولې لوبې به چې کېږي هغه به په سټیډیم کې هېڅ لیدونکي پکې موجود نه وي، یعنی په میدان کې به لیدونکي نه راځي، صرف لوبغاړي به وي او هغه لوبغاړي به هم داسې وي چې څوک اراض علائم پیدا کوي چې ټولو معاینات به کېږي او هغه لوبغاړي چې ټیسټ یا معاینه یې د کورونا مثبت وي هغه به په لوبه کې شرکت نه کوي. نو د دې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیا مې روغتیا وزارت کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې دې لوبې شروع کړي، نو کله چې اوس هغې سپارښتنو ته مونږ پاملرنه نه کوو دا به د دې باعث شي چې کېدای شي مونږ منی او ژمي ته انتظار ونه کړو، لږ نه مخکې دویمه صفه شروع شي او د ویروس خپرېدل زیات شي. هر هغه بې احتیاطي چې مونږ کوو چې هلته له لسو یا له لسو نه زیات تنان را یوځای کېږي، د ویروس خپرېدل په داسې دي کې چې لس یا له لسو نه زیات تنان سره را یوځای شي ډېر زیاتېږي او د دویمې صفې
پایلې دو احتمال نورم زیاتوي. په داسې حال کې چې ټولې وړاندوینې موجود دي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د فوټبال لیگ ته هم اجازه ورکړې ده، خپل د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ولاړ دغه لیگ پرانیست او تاسو خپل ولیدل په هماغه سیمه کې چې لیگ پرانیست د لسونه نه بلکې د شلو نه زیات نفر سره په هماغه یو ځای کې راټول شوي وو. آیا افغانان یو خارق العاده موجود دی چې فکر کوي په دغه وایروس به ککړ نشي او بیا خپل د روغتیا وزیر هم ورزی داسې وي سیمه ته؟
او د سپورت اجازه د دې لپاره ورکړل شو چې مونږه د زمينه مخ کې باید چې سپورت زیات کی، هر کله چې ورزش کوو ورزش د انسان معافیت جوړوي او د روغتیا وزارت پالیسی دا ده چې د دې لپاره چې واکسین د ویروس لپاره تر اوسه نه ده جوړ شوی، نو راځي چې د انسانانو معافیت قوي کو او کله چې مونږ د معافیت خبره کوو یعنی د دفاعي سیستم د انسان خبره کوو، هغه انسانان چې روزمره سپورت کوي دغه معافیت قوي وي، د همدې لپاره ډېر توجه په دې وشوه چې کرکټ ته اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې او فوټبال ته اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، ترڅو د سپورت کولو فرهنګ په افغانستان کې رواج شي او له زمینې نه مخکې زموږ وطنوال په سپورت وکړي، له دفاعي سیستم به یې قوي وي، افرای نه خاصه که چېرته په زمین کې د ویروس خپرېدل زیات شي نو د قوي دفاعي سیستم سره به دا به د دې ویروس مقابل کې یعنی مبارزه وکړي او بیا به ډېر خلک شدیده مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په افغانستان کې په ورځني ډول د کورونا پیښې له 200 نه شمیر ډېر و، د مړینې کچا په ورځني ډول باندې کم و، اما اوس چې د پیښو د ثبت شمیر کم دی د مړینو کچه ډیره شوې. زه تاسو ته چهارشنبې ورځ یادولای شم چې نږدې لس تنه په 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زمونږ اوس وګورو د موږ روزمره پیښې کمیږي او د مړینې کچه هم په کمېدو ده. تیر څلور هفتو کې زه تاسو ته ووایم چې د موږ درې دېرشمه څلور دېرشمه پنځه دېرشمه او شپږ دېرشمه هفته کېږي، نو په دې کې د مونږ د مثبتو پیښو تعداد هم په کمېدو دی. اگر چې په شپږ دېرشمه هفته کې د مونږ د مثبتو پیښو تعداد زیات شوی ده، مګر د مړینو کچه که وګورو په څلور دېرشمه درې دېرشمه هفته کې 18 و، په څلور دېرشمه هفته کې 18 دی، یا پنځه دېرشمه هفته کې مونږ 8 تنان درلودل، په شپږ دېرشمه هفته کې چې دی 11 تنان شول. نو دلته د مونږ لږ ډېر اضافه کېږي او تیرې چهارشنبې ته چې تاسو ذکر وکړو هغه داسې شوي وو چې په افغان جاپان کې هغه کسانو چې خپل ټیسټونه کړي وو او ټیسټونه مثبت وو، نو د مونږ د وزارت په طرفه یو ټیم تللی وو چې هلته وګوري چې څومره ډیټا یا هغه کسانو چې د هغو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم چې آیا دا خلک رغېدلي دي، مړه شوي دي، څنګه شوي دي، په سیستم کې راجستر شوي وو. نو بیا کله چې دا دوسیاګانې وکتلې په هغې کې اته داسې تنان پیدا شول چې هغه پخوا مړه شوي وو، مګر د هماغه څوک د ډیټا یا د ارقامو مسول وو هغه په خپل وخت سره دغه اتو نفرو راپور نه و ورتړی، نو دغه حیات کې تللی وو، دغه اتو نفر یې پیدا کړل. نو دا ځکه په چهارشنبې په ورځ باندې راپور ورتلل شو. اوس پیلن که مونږ شفقانو ته وګورو، شفقانو کې د عاجل وارډ کې تنان یعنی یا نشته یا ډېر کم دي، او هغه جل واکسین چې کوم مریضان دي ډیر وخیل نه دي دا په دې معنی چې د هغو د مرکېدو احتمال ډیر کم ده حالت یې ښه ده ان شاء الله یو څو ورځې په عاجل کې تیرې شي بیرته به ښه شي او بیا به خپلو کورو ته لاړ شي نو فعلا اوس د مړو شمېر په راکمېدو ده که د تېر وضعیت سره مقایسه کړو مګر د چهارشنبې چې تاسو خبره کوئ دا واقعیت ده دغه اته مړي چې کابل نه راپور شوي وو دا زاړه وو خو نو راپور شوي نو دا یې ځکه د تېرې چهارشنبې ورځ راپور ورکړ.
ډاکټر صاحب د عامه روغتیا وزارت یو مسولیت دا هم لري چې ټولو ادارو ته د هر کار د پیل واغندې خنو مسله هم وروخی تاسو لوړ تحصیلات ته اجازه ورکړه لې تحصیلات ته کار پیل کیه ما پورسوي کې به خبرې اسي چې تنها په یو ولایت کې 25 ما محصلین کورونا نیولې دي یو ټولګینه فکر نه کوي چې دلته مسولیتونه بیرته ورګرځي د عامه روغتیا وزارت ته چې شاید د سلا په برخه کې یا د مشورې په برخه کې یا د اجازې په برخه کې دقیق فکر نه وي شوی
یعنی د څه فکر شوای دا موږ کله چې تحصیلات یالي وزارت سره د معرفت وزارت سره یا ځای کېنا څو طرح جوړ شو طرح د افغانستان کابینه ته لاړه د کابینه د اجازې د بعد مکتبونه شروع شول او پانتونونه شروع شول نو وزارت خپل پیشنهادات شریک کړي دي وزارتي کمیټې جوړې کړي دي او د وزارتي کمیټې مسلسل د پوهنتونونو او مکتبونو نه لیدنه کوي ترڅو هغه شرایط چې کوم ذکر شوي دي دواړو وزارتونو کې موافقه کړې ده یا درې واړو وزارتونو کې موافقه کړې ده دا په مکتبونو پوهنتونونو کې عملي شي مګر دا باید چې یاد ولرو چې موږ په بحران کې یو په بعضې پوهنتونونو کې څنګه چې تاسو د غور ذکر وکړو په غور کې دیر تنان په کورونا باندې مبتلا شوي وو چې څلور اویا تنانو نه موږ معاینات واغیستل دیر مثبت وو الحمدلله اوس هغه په کورو کې دي یعنی وضعیت یې ښه دی مګر دا په دې معنی لري چې انسان د نورو پوهنتونو ته راشي چې دنیا په کچه که وګورو په ټوله دنیا کې یولس سوه او نوي پوهنتونونو کې د کورونا موږ وایو چې په یولس سوه نوي پوهنتونونو کې شاګردان په کورونا مصابه شوي دي او تقریبا اته اتیا زره شاګردان یا محصلین په ټول دنیا کې په کورونا په پانتوم کې داخله کې مبتلا شوي دي یا افغانستان کې یو ډېر سنان مبتلا شوي دي مګر دا مبتلا کېدل په دې معنا لري چې موږ باید چې نورم احتیاط وکړو او سپید پارښتنو ته پاملرنه وکړو چې څو دغه پانتوم ته تلل مکتب ته تلل دا همداسې ادامه پیدا کړي دا بند نه شي که تاسو مونږ خدای نه خواسته د کورونا مثبت واقعیات زیات شول کووید مریضان زیات شول یا وزارت صحت عامه او دولت مجبوره ده چې محدودیتونه زیات کړي مکتب بند کړي پوهنتون بند کړي نو دا د موږ د خپل احتیاط پورې اړه لري که چېرته ماسک واچوو لاسونه ومینځو خپل واټن وساتو نو بیا دا امکان لري چې کرا کرا د موږ ژوند بیرته د عادي حالت ته ولاړ شي او که چېرته احتیاط ونه کړو
دا عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور صاحب له تاسو ډیره مننه.
بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې دا سه کرم ټم ټکور دې په حجره کې دا سه کرم ټم ټکور دې په حجره کې دا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې پہجر کی فرق د خانو نو کرنیشتا پہجر کی فرق د خانو نو کرنیشتا
هر سړی د سړی رور دی په حجره کې هر سړی د سړی رور دی په حجره کې داسې گرم ټنګ کور دی په حجره کې داسې گرم ټنګ کور دی په حجره کې بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې گرم ٹنگ ٹکور دے پل حجرا کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پل حجرا کے یاد خوبصورت نو ٹکور دے پل حجرا کے یاد خوبصورت نو ٹکور دے پل حجرا کے